ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو زادی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سهر لیوال شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو شنونده برنامه زیر آسمان کبود خواهید بود. تا لحظات دیگر موضوع برنامه اعلان می شود. شما هم می توانید زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما و مهمانان برنامه شریک بسازید. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار به شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کردند و حزب الله لبنان جهادی‌ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می‌داند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت و اولیس جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان فردا به درخواست رسمی صدر اعظم چین به آن کشور سفر می نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و دیگر مقامات چین دیدار و گفتگو خواهد کرد.
ملاقات هایی که به مقامات چینی داریم، دلیلی که به هر دو کشور اهمیت داره سرش صحبت میشه. بنابراین مسئله صلح افغانستان، تامین امنیت در افغانستان از اولویت های کلیدی حکومت افغانستان میباشه و این طبیعی است که در ملاقات هایی که حکومت افغانستان داره سر از این هم صحبت های خواهیم داشت.
آقای فیصل افزود بحث های طرفین بیشتر روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه فساد در لندن امروز دوباره به کشور برگشت. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی ضمن شرکت در کنفرانس چگونگی مبارزه با فساد در ملاقات با مایکل فالون وزیر دفاع آن کشور نیز روی امنیت و ثبات در منطقه صحبت کرده است. رئیس جمهور غنی با وزیر دفاع بریتانیا در مورد همکاری‌های نظامی بخصوص در بخش بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان و افزایش امکانات محاربوی گفتگو کرده است. ولسی جرگه افغانستان عکس العمل یکی از معترضان افغان در لندن را محکوم کرد که با استفاده از الفاظ رکیک در مقابل رئیس جمهور غنی تلاش به برهم زدن نشست را در لندن می کرد. این جرگه با نشر اعلامیه این عمل را یک حرکت غیر اخلاقی، سیاسی و غیر مدنی دانستم و آن را به احترامی به تمام افغان ها عنوان کرد. دو روز قبل یک افغان تلاش نمود تا سخنرانی رئیس جمهور غنی را در یک کنفرانس مؤسسه تحقیقاتی در لندن اخلال نماید. از سوی هم ولسی جرگه اظهارات اخیر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا را که افغانستان را یک کشور آغشته به فساد عنوان کرده بود خلاف اصول دیپلماتیک و سیاسی دانستند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند 9 طالب مسلح به شمول 2 قمندان این گروه کشته و 12 تن دیگرشان زخمی گردیدند. محمد ایواز نظیری قمندان امنی ولایت بغلان امروز در یک نشست خبری گفت این طالبان پس از حمله بالای پسته امنیتی نیروهای افغان در منطقه سرخ کوتل در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشته و زخمی شدند. با گفته وی 2 سرباز اردوی ملی نیز در این رویداد زخمی و 2 مرکز نیروهای اردوی ملی نیز به دست طالبان افتاده است. از سوی هم طالبان مسلح ادعا می کنند که 2 مرکز نیروهای اردوی ملی به دست آنها افتاده و شمار نیروهای اردوی ملی کشته و زخمی شدند. در یک خبر دیگر آمده است که منیر فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ می گوید که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کرشنده این ولایت 10 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
اداره خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید آنها 3 سیاستمدار و شمول یک وزیر سابق را به طرح یک کودتا در این کشور دستگیر کرده‌اند. سخنگوی این اداره در بیشکک پایتخت قرقیزستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت این سه نفر روز پنجشنبه دستگیر شده و آنها میخواستند از طریق خشونت قدرت را به دست گیرند و وضعیت سیاسی و ثبات در این کشور را بر هم بزنند. در این حال سه تن از اعضای اپوزیسیون قرقیزستان که به اتهام کودتا در ماه مارس دستگیر شده بودند تا هنوز محاکمه نشدند. حزب الله لبنان جهادی ها در سوریه را به قتل یک قمندان ارشد خود مسئول می داند. این گروه شیعه افراطی اعلان کرد که مرگ مصطفی بدرالدین دیروز در نزدیکی میدان هوایی شهر دمشق اتفاق افتاد. در خبرنامه حزب الله که امروز به نشر رسیده گفته شده است، تحقیقات آنها نشان می دهند که بدرالدین در نتیجه فیر توپخانه گروه های تکفیری کشته شده است. حزب الله به گروه های داعش و القاعده کلمه تکفیری را استفاده می کند. قبل از این ویزیون المیدان نزدیک به حزب الله مستقر در بیروت گفته بود که این قمندان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. ایالات متحده آمریکا 1 میلیارد دلار به اوکراین قرضه مشروط می‌دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در صحبت تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بیان کرده گفت این سومین موافقتنامه قرضه مشروط برای حمایت از اصلاحات در مبارزه با فساد اداری در اوکراین به شمار می‌رود. آمریکا 1 میلیارد دلار قرضه با ضمانت به اوکراین را در ماه نوامبر وعده داد، اما آن را به پیشرفت در اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری مشروط نمود. معاون رئیس پارلمان اروپا میگوید او مطمئن است که سربیا تا زمانی که استقلال کوسوو را به رسمیت نشناسد به عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد. یولاریک لوناتسک که در حاشیه اجلاس جامعه مدنی در بلگراد صحبت میکرد گفت او یکی از رهبران بلندرتبه اتحادیه اروپا خواهد بود که با شناخت رسمی کوسوو به عیسی شرط جهت پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا تاکید میکند. معاون رئیس پارلمان اروپا افزود سربیا با سوی عضویت در اتحادیه اروپا پیشرفت قابل ملاحظه کرده است، اما به گفته وی رای سربیا برای پیوستن به اتحادیه اروپا نه به خاطر مسئولیت‌هایش بلکه به خاطر تجربه‌ای که اتحادیه اروپا از عضویت قبرس دارد مسدود خواهد بود. اتحادیه اروپا پیوستن قبرس را به این اتحادیه در سال 2004 میلادی تصویب کرد، کشوری که به گفته خانم لوناتسک به دلیل اشغال قسمت‌های شمال آن توسط ترکیه مرزهای معین ندارد و روسیه علاقه دارد تا رقابت‌های موسیقی ایروویژن را برنده شود. رقابت‌های موسیقی ایروویژن امشب در شهر استانبول پایتخت سوئد در شهر استاکولم پایتخت سویدن برگزار می شود. روسیه می خواهد در دور نهایی رقابت های موسیقی ایروویژن امسال برنده شود و سرگی لازایوف آوازخوان موسیقی پاپ روسیه تصنیف تکنو به نام You Are The Only One خود را به رقابت گذاشته است. آوازخوان های اوکراین و استرالیا در این رقابت ها نیز پیشتازند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
به هم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ده از ما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه و منی په ورستې ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دیورن کرښه کې د کړکیچ لکه بلده تور خم دروازه د څو ورځو لپاره د پاکستان لوري بند شو. د تورخم لاري د تورخم د لاري د بندیدو لکه بل په لسګونو زره خلک چې لوی برخه د افغانانو و سرګردان شول. د دې لاري د بندیدو د علت پاره افغانستان او پاکستان متفاوت دلایل وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان غوښتل هغه پوسټه پل تیر کړي چې د افغانستان په خاوره کې ده، خو پاکستان بیا وایي چې خپل خاورې ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره په تورخم کې اصغن سیم غزاوه، خو د افغان ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. ول شوي چې دواړو لورو تورخم ته د ټانکونو په شمول درنې وسلې لښلې وي، خو پرون د پاکستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرو وروسته تورخم پرانستل شو او پاکستانی پوځیانو ته وویل شول چې له تورخمه شاته لاړ شي. زاخلوال دا هم وویل
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې موږ داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تر دې پخوا هم تورخم او سپین بولدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک اصلي لارې دي څو ځلې بندې شوې دي. د دغو لارو بندېدو اقتصادي تاوانونه هم لرلی دي. په دې خپرونه کې به پر اقتصادي او سیاسي اغیزو او د دایمي حل پر لارو چارو خبرې وکړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. دروازه مرزی بین افغانستان و پاکستان در بندر تورخم 4 روز بسته بود. در این جریان از رفت آمد هزاران نفر به شمول مسافران مریض ممانعت شد. آسیب اقتصادی که تجار دیدند هم چشمگیر بود. سرانجام پس از بحث‌های طولانی و مکرر این دروازه مهم مرزی دیروز برای مسافرین باز شد. ظاهرا علت بسته شدن این دروازه همین بود که افغانستان از اعمار تأسیسات نظامی توسط نظامیان پاکستان در قلمرو افغانستان ممانعت کردند. به هر حال حالا این مشکل حل شده، اما چه کسی مسئولی به وجود آمدن این مشکل بود و چه تضمین وجود دارد که این کار دوباره تکرار نخواهد شد و به همین بهانه در کل روی روابط بین افغانستان و پاکستان و شکننده بودن این روابط صحبت میکنیم. البته در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود مهمانان ما در این برنامه هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و همچنان ثمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
نو تاسو اوریدون کو نه هم هیله لرو چې د افغان بیسیم د اتسواتلش میری لاري به سرلوسه پیغامونه او پښتنې راوستوي د سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی او د تلفن شمیره به توشي به ورسه در تایلند کو چې په مستقیم ډول استودیو ته تلفن راوکی او زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنې وکړي. ملمنو ته هم هر کلی وایم. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی شغل سیام الدین پسرلی که له اقتصادي نظره تاسو خبري وکړي چې د تورخم بندیدو افغانستان ته څومره اقتصادي تاوان اړولې دی.
ډیر مننه پسر کې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. تاسو پوهیږئ چې د تورخم بندر یو ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. تورخم هغه بندر دی چې موږ کولی سو چې خپل داخلي تولیدات نورو هیوادونو ته په تیره جنوبي آسیا هیوادونو ته صادر کو او د هغه خوانه هم کولی سو چې موږ واردات ولرو. د بلې خوانه که وګورو د تورخم په واسطه ننګرهار، کابل، حتی شمالي ولایتونه برخمن کیږي. یعنی کله چې موږ صادرات او واردات لرو دغه ټول ولایتونه په بر کې نیسي. یو د ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. دا که چیرې د یو صد دپاره هم بند سي نو په زرګونه ډالرو باندې خلکو ته تاوانونه رسوي. له بده مرغه تاسو په خبرو کې وویل چې دغه بندر د 4 ورځو دپاره د خلکو په مخ تړل سوی و چې بدبختانه زموږ عام خلکو دپاره همدارنګه د تور خصوصي دپاره ډیر زیات اقتصادي تاوانونه ورسول. تاسو پوهیږئ چې د دغه بندر د لارې ډیر اموال چې تبادله کیږي هغه خوراکي اموال دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي او دا هغه اجناس او مواد دي چې که په زر که په لږ وخت کې او زر تر زره مقصد ته ونه رسیږي یا ځای ته ونه رسیږي نو فاسدیږي، خوسا کیږي، له منځه ځي. په همدغه 4 ورځو کې تجارانو لپاره شاوخوا 10 میلیونه ډالر تاوان اوښتی. دغه تر څنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې هم د اجناسو نرخ د 15% نیولې تر 40% پورې لوړ شوی دی، ځکه چې د یو ورځو لپاره چې دا بندر وتړل سي مستقیما په بازار باندې تاثیرات لري. دغه تر څنګ هغه کانټینر چې د کرخې دې غاړې ته وي او هغه غاړې ته وي په دغه کې اموال او اجناس و خوراکي توکي کې غوښه و د چرګانو غوښه و د غواګانو غوښې وي دا هغه غوښې وي چې که چیر وخت ورباندې ډیر تیر سو 3 ورځې 4 ورځې تیر سوې له بده مرغه چې دی خوسا سو فاسد سو له منځه ولاړو تجاران مجبور سو چې دا غوښې ایسته واچوي. یعنی نور د کاره ولوېده ځکه چې هوا
دغه ځای کې څومره تاوان به اوښتی وي دقیقا د ډالر یا افغانۍ په حساب؟
دقیقا په حدود موږ حدود کولی سو تاسو ته ووایو څومره چې موږ امار لرو پوښتنې هم کړي دي. په دغه 4 ورځو کې د 10 میلیون څخه ډیر تجارانو دپاره مالی زیانونه اوښتي دي. نه یوازې تجارانو دپاره بلکې عام خلکو دپاره هم زیانونه اوښتي دي. تاسو پوهیږئ چې روزانه دغه بندر څخه ډالر ډالر دی او زه تاسو ثابتوم ده تاسو پوهیږئ چې روزانه هر ورځ دغه بندر څخه د زرو څخه نیولې تر 15,000 پورې واړه متوسط او لوی ټانکرې موټرې او ګاډي دغه بندر نه حمل نقل کوي تاګ راتګ لري دغه بندر د لارې دا ټول چې موږ په دغه څلور ورځو کې د دې ترڅنګ چې تجاران د کرخې اغاړې ته دوی موټران متوقف شوي وو او د توقف له امله پاکستان حکومت ته دوی د ورځې $100,000 ورکوه دغه سره چې موږ حساب کو ټول ټال شاوخوا $10,000,000 ته رسیږي چې موږ سکتور خصوصي ته تاوان رسېدلې نه یوازې هغه سکتور خصوصي ته بلکې عام خلکو ته هم تاوان ورسېده مثلا په بازار کې نرخونه لوړ سو چې نرخونه لوړیږي نو طبعا خلک نسي کولی چې اجناس واخلي په ارزانه بیه باندې نه په قیمته بیه باندې دوی پخوا په ارزانه مختصوي دي دا هغه څه و چې بدبختانه زموږ تجارت او اقتصاد ته ډیره صدمه ورسوه یو بله موضوع غواړم چې اشاره وکم تاسو خبر راسئ موږ د پاکستان سره دوه ډول اړیکې لرو یو ترانزیتي اړیکې لرو بل تجارتي
روی مسائل حقوقی وایي کی مسئولیت های خود را ادا کرده و نکرده چند لحظه بعد صحبت میکنیم فقط حالا معلوم شد که حدود $10,000,000 برای افغانستان آسیب اقتصادی رسید در همین جریان 4 روزه که بندر یا دروازه بندری سرحدی تورخم بسته بود اجازه بدین اندک که درباره مسائل حقوقیش با سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی صحبت بکنیم که از طریق تلفن است بعد به شما آقای پسرلی برمیگردیم با عرض سلام جناب سیرت به برنامه خوش آمدین این راه‌ها و بسته کردن چنین سرحدهای مناطق یا نقاط مهم سرحدی از نگاه مسائل حقوق بین دول چقدر جدی هست و کشورها برای نگه داشتن اینا چقدر باید متحد باشن و قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان به طور مشخص در همین مورد وجود داره چی حکم میکنه؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وګورئ د حقوق لحاظ سرحدونه د دولتونو ترمنځ څو قسمه سرحدونه موږ لرو چې دغه سرحدونه جداوالی په څو قسمو باندې کېږي د غرونو په واسطه د اوبو په واسطه د جر کندلو په واسطه باندې او د اغزن سیمونو په اساس باندې او نور رنګ رنګ موارد د دیوال په اساس باندې هغه دولتونه چې د حقوقي لحاظ په یو معاهده باندې یا په یو مورد کې یو تړون دوی ولري یو معاهده ولري دواړه جانبه مکلف چې هغه رعایت کړي خو که چیرته نه رعایت کېږي د هغې دپاره به یا هغه د ضمانت د اجرا وي څه شي دا ډېره مهمه خبره ده دغه څلور ورځ رئیس د پاکستان او د افغانستان تر منځ دا کومه لاره چې ډېره اهم او ډېره مهمه لاره ده د تورخم لاره چې تړل شوې ده او په میلیونونو ډالر تجارانو ته او عامو خلکو ته واوښتل دلته پاکستان ډېر قوي مسؤلیت لري اوس پاکستان په شکل د اشکالو د خپل د ساختمان د جوړولو لپاره یا د خپلو د هغه کوم آبادي څه کوي د افغانستان په خاوره کې یو په شکل د اشکالو د افغانستان په دولت باندې فشار راوړل دي تر څو پورې هغوی خپل هدف ته ورسېږو د افغانستان خاوره لاندې کړي خو دغلته وګورئ موږ او تاسو ډېر په دې باندې ډېر واضح ده دا موضوع چې پاکستان هېڅکله د افغانستان د ګټو لپاره یا د افغانستان هغه قراردادونه او معاهدات چې په افغانستان سره کړي هغه دوی مده نظر دي نیولي تورخم موضوع نظر دی انسان وژنې ته نظر انتحار ته نظر د افغانستان سیاسي کړکېچ ته او نظر د هغوی لاسونه دا یو ډېره وړه موضوع ده په ډېرو غټو مسایلو کې پاکستان په خپل وعدو باندې وفا نه ده کړې نو دا خو د تورخم موضوع هم نظر هغې د انسان وژنې او هغه قتلونو ته یو عادي موضوع ده خو پاکستان په دې باندې مکلف ده د بینالمللي حقوقو د نظره چې هغه معاهده چې موږ لرو د پاکستان سره د تورخم په رابطه باندې ځکه اوس په میلیونونو افغانان د تورخم نه غاړه دي دې کرښې نه غاړه اوسېږي پاکستان کې د دوی نیم فامیل دلته ده نیم یل څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده باور وکړئ په کابل کې چې زه اوسېږم په جنسونو باندې کاملا سل فیصده تاثیر کړی ده چې جنسونه لوړ تللي دي همدغسې نه تنها دا زیان افغانستان ته ده بلکې پاکستان ته هم ده د پاکستان خصوصي سکتور ته هم ده دا زیان او هغوی هم نه غواړي چې دغه شکل باندې اوسي خو اوس دوی غواړي چې په شکل د اشکالو دغه فشار راولي تر څو پورې هغه خپله کوم ساختمان چې مدې نظر کې نیولی ده او د افغانستان خاوره غواړي دوی غصب کړي او د افغانستان په خاوره باندې دوی آبادي وکړي د هغې دپاره د افغانستان حکومت مجبوروي خو زما وړاندیز دا ده د افغانستان حکومت ته چې باید دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو نه د عام مصلحت د لارې نه په دې برابطه باندې د پاکستان د چارواکو سره وغږېږي تر څو پورې دا ستونزه دواړو جانبو ته حل شي.
تشکر. چون این کاری هم تقریبا شد، آقای زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این مورد با مقام های پاکستانی صحبت های هم داشتن و به گفته خود آقای زاخلوال و وعده هم شد که اگر در روابط بین دو کشور مشکلات ایجاد میشه دوباره بنادر مهم مثل تورخم بند یا بسته نشوند. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که زنگ بزنن و ابراز نظر بکنن در این برنامه زیر آسمان کبود و بعدا دوباره برمیگردیم به مهمان های خود از طریق تلفن به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بیسیم دانین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین و با ما صحبت بکنین و ابراز نظر کنین.
هم دوست تلفن للاری هم اوریدون که لرود سکایب للاری هم لمنه دی تلفن للاری اوریدون که تا نوبت ورکو می ربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خود سلام درادیو هم سلام هم ملمانو کرکون که تولاندی کوم.
سلامت و سی
دی موضوع پا ارتباط می داغ سوال داشی بوری داغ دی مغ دی افغانستان محترم سیاست مداران پا کم وقت و محطلو که ولاری او دی پاکستان پر زید باندی دی تندی تندی خبری که او بیا دا دی مغ نو سیاست مداران لاسون او تطلب کوی بیا ډېرې جذباتي خبرې کوي. ګوره زموږ دومره زور ده چې درې ورځې پاکستان د بندر راباندې بند کړي په کټ لکه د بېمانه چوچونې بس خدای هم وزې نیولې یاتي شی نه وي. دا خو تاسې دغه وطن ته خدمت وکړي، خو دغه وطن دا دومره ډالر رالو دا څه شو؟ یو هسپتال دی په داخل کې جوړ کړی دی، یوه خشه په خانه دې جوړه کړې ده. دغه مریضان بېچارهګان دالته مړ کېږي، هغه لار ده ورکوي. دغه بیچاره ولس دا بیچاره مظلوم ملت تاخیر څه کوي؟ تاسو ته دومره د دې ملت غم یاري وخوره دغه
فکر نه کوئ چې دا کار یوازې د حکومت هم نه دی، د خلکو هم دی که دا خلک هم همت وکړي نو وطن آبادولی شي. تلفن خط
کوت میکنم. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن هست، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله آقای مرزبان سلام و شما همکارتان آقای سربان و مهمان رو شما سپاس دارم کنم.
صدیقی سربان
شما هم چون هستم فراز تو بسید دوگر تو بد میدیم.
خوش آمدین صدیقی سربان، بفرمایید.
من میخواستم بگم جناب آقای مرزبان متاسفانه مردم افغانستان در طول 40 سال از دست این در برقاب این خط دیورن واقعا نیستوزن این بود جان خود از دست میدن و انسان از جوانان خود از دست داریم، فرزندان سیدی کشور از دست داریم. الان هم که بحران ناامنی و بدامنی و که وجود داره جامعه و دمی فرهنگ ما رو واقعا تحت ساخت، کاملا از بین بوده که فرهنگ بعد از افغانستان جنگ ما رو ساخت. مردم افغانستان تا چی زمانی تحت در این برقاب دیورن جان خود از دست بدن؟ به نظر من کار درست همین است که با دست خانه بعضی کسا که این بحث دیورن هم مطرح میکنن یه به این مفهوم نیست که ما خیلی واقعی هستن دوست هستن واقعی میدونن ما عقلا و منطقا میدونم که بحث دیورن مطرح کردن یک کاری هستن که واقعا بی منطق و بیهوده و بیفایده است. بریتانیا ایره میپذیره، آمریکا میپذیره، حتی هند رقیب خیلی سرسخت پاکستان دیگر به یک فرض بین المللی میپذیره. بعضی کتاب سیاسی مطرح میکنه چرا احساسات نوجوانان احساساتی را یک نوع تحریک بکنه و بتونه خود مطرح بسازه. بیایید ما به طرز به طریق هیئت نمایندگان ارشد خود امی بحث کاملا حل بسازیم. ما ساختمان را که میخواید هر جای میتونه تاسیس بکنه بسازه. حتی اونا در ما ننگرها رو میخواین جلال آباد خوستا میخواید قدار میکنم اونا بسپاریم کار خیلی کلانی نیست.
تشکر، نظرتون نشونیدیم. شدیم قصه محترم
کرده ودان بلردون خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سر.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
سر. تاسو سلام دا رادیو اوریدون کو ته سلام کوم او رسد سلام نه دا د خپل ملت خلکو ته دوم روایم غټانو تم وایم وړو خلکو تم وایم دا مسئولین چې کوم مسئول خلک دي دو ته دسی وایم چې لږ څه ننګ پکار دی، لږ څه غیرت پکار دی. دا ګوره د دوو سرحدو منځه په دایم کې هر چا سره تر منځه دي، نورو مملکتو دي منځه هم هغه راځي یار بس راځي، لیکن دا رقم سپین سترګي لکه پاکستان چې دی مونږ په بدل کې کوي دې لپاره غیرت پکار دی، ننګ پکار دی چې په خپلو پښو ودرېږو، خپل ماضي راځای ته کو پرځي، مثال خپلو مالو باندې په خپلو اجناسو باندې متکی شو، لږ څه غیرت پکار دی. ما دا پاکستان ته نه وایم، هیچا ته هم نه وایم، ملل متحد ته هم نه وایم، خپل ملت خلکو ته وایم. دغه څوک چې په چوکیو کې ناست دي، زیاتی کا مړښت ویم باس دی، که چېرته داسې وي چې غداري ویم باس دی.
لطفا پوښتنه مطرح کړئ، دا خبره مخکې اوریدونکي مو وکړه.
جنازې چې دي،
بله، یو کومه پوښتنه که لرئ، خاصه پوښتنه، مشخصه پوښتنه، مهرباني وکړئ.
خو خاصه پوښتنه مو دا دی چې د دوی دغه د څه شي باندې چې دوی سره شخړه وه، دغه د تاسکات دا یې ورته منلي نه وي، څه معامله نه وي شوي، او آینده دپاره باید چې ورور داسې معامله وکړو که نه، چې دغه سرحدونه د منځه یو داسې پروتوکول وي چې داسې شخړو باندې خو دا ترانزیت دی، دلته مریض را ځي، مړی را ځي، بل شی را ځي.
څو
چې مونږ ماجر هلته یو، مونږ دې ته مشکل ده، دا مشکلو ته هغه یو مجبوره یو، په دې عقله پوښتنه کوله چې څه معامله خو به نه وي شوي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو اوریدونکی بله مخلوب، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوی، مهرباني. نه، تلفونی قطع شو. خیر، ور بشو میلمنو ته. نو یو بل اوریدونکی تکین صاحب پوښتنه دا کړې ده چې وایي د دې لارې په ارتباط باندې دوی پوښتنه رانه ورکه شو. بله، تکین صاحب له کندهار له ښاغلي پسرلي صاحب څخه پوښتنه کړې، ولې پاکستان د داسې لارو څخه پر افغان حکومت فشار راوړي، هدف یې څه دی؟ تکین صاحب، د دې لارې د بندېدو، د تورخم د بندېدو په اړه هم پوښتنه کړې ده، او نور اوریدونکو هم کړې ده. که پسرلی صاحب تاسې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ستاسو معلومات څه دي؟
ډیره مننه. زه غواړم چې لنډ وغږیږم. اول دا د زموږ تجارت چې پاکستان سره دی، او عوامل چې مثلا دوی موږ باندې فشار راوړي. موږ دوه رقمه تجارت لرو، یو خپله د تجارت موضوع ده، بل د ترانزیت موضوع ده. موږ د جنوبي اسیا هیوادونو سره چې کوم تجارت لرو، تقریبا 15-18% تجارت مو د پاکستان سره دی، 15% تجارت مو بیا د هندوستان سره دی. دغه 15-18 تجارت د هندوستان د پاکستان نه چې راځي، موږ ته خود د پاکستان په ګټه هم دی، زموږ د افغانانو په ګټه هم دی چې په ارزانه بیه موږ ته رسیږي. دغه ترڅنګ موږ د ترانزیت موضوع لرو د پاکستان سره. موږ د پاکستان سره یو قرارداد لرو د اپټا په نامه، افغانستان پاکستان ټریډ ترانزیت اګریمنت، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي قرارداد دی چې تقریبا 2010 کال کې مناقض شو، امضا شو، او 2015 کال پورې دوام کوي. اوس بیا باید حکومت تجدید نظر وکړي. له بده مرغه تر اوسه پورې د حکومت لخوا اقدامات سوي دي، مګر نتیجه نه ده ورکړې. دا باید زر تر زر تجدید نظر سي، هغه قواعد او هغه اصول چې پکې دي، او هغه چې د افغان حکومت په تاوان دي، او د زموږ تجارانو په تاوان دي، باید هغه بیرته اصلاح سي، او دوباره په دې باندې تجدید نظر وسي. راغلو د پاکستان دغه اوسنۍ عمل کارت، تاسو د حقوقو موضوع یاد کړه، ځان د حقوقونو فارغ يم، نو د حقوقي برخې زدا سي وایم چې موږ هم د نړیوال سازمان غړیتوب لرو، پاکستان هم د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب لري. دغه ترڅنګ دوه جانبه قرارداد هم لرو چې د اپټا تړون دی. د دواړو اصول او قواعدو خلاف کار دا دی چې دوی د تورخم بندر بند کړی. دوی زموږ اموال په کراچۍ بندر کې اوکی کوي. کله چې موږ یو کانټینر غواړو چې د پاکستان د لارې افغانستان ته وارد کړو، هلته موږ ته اوکی راکوي، مګر کله چې پاکستان خاورې ته داخليږي او تورخم ته نږدې کیږي، بیا دلته لار ورباندې بندوي او وایي چې تاسو حق نه لرئ چې نور افغانستان ته ویسي، د څلور ورځو لپاره دی هلته دروي. دا هم د زموږ د اپټا قرارداد، همدارنګه د ډبلیو ټي او د سازمان د اصولو قواعدو خلاف کار دی. په دغه وخت کې افغان حکومت باید رسما شکایت کړی وای خپل د ډبلیو ټي او سازمان ته او نړیوال مربوطه ارګانونو ته دغه موضوع په اړه، او رسما باید په پاکستان باندې فشار راوړی وای چې زر تر زر بندر خلاص.
شما نهادی هستین که میتونین بالای حکومت فشار بیارین به خاطر چنین شکایت ها، در این قسمت شما اقدام مشخصه تا به حال کردین؟ چه کردین؟
بله بله، ما اقدامات بسیار زیاد کردیم. شما خبر هستین، از طریق رسانه ها ما آواز خود بلند کردیم، از طریق
رسانه ها شکایت رسمی پنداشته نمیشن. آیا رسما به حکومت
افغانستان ما میایم؟ ما رسما موضوع را به خود سفارت پاکستان و زمان به وزارت تجارت، وزارت خارجه در جریان گذاشتیم، و همه خطرات و ضرری که به تجار افغانستان رسیده و به مردم افغانستان رسیده همیشه در جریان گذاشتیم و پیشنهاد کردیم از دو طرف، نه تنها از حکومت پاکستان و از حکومت افغانستان بلکه از حکومت پاکستان هم ما خواستیم که هر چیز زودتر باید بندر به روی مردم باز کنن. بدبختانه که موضوعات سیاسی و نظامی سبب شد که تا ما نتانیم رابط تجارتی و رابط اجتماعی خود از این بندر پیش ببریم و ضرر بسیار زیاد به مردم و به سکتور خصوصی رسید بدبختانه. و در مورد فشار پاکستان اگه بگویم که پاکستان چندین راه داره که میتونه بالای کشور ما و بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه. یک راهش هم همین بندر تورخم هست که شما دیدین که بس 3 روز بسته شد. بدبختانه که گپ به مرگ و میر رسید و به هزارها دلار و به میلیونها دلار مردم تاوان کردن. یک بخش قضیه است، بخشای بوده سیاسی و بخش دیگه که از دو ما باز نمیکنم که راه های دیگه هم داره میتونه که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره. با حکومت افغانستان مهم این است که راه‌های بدیل باید پیدا کنه. راه‌های بدیل مثلا فعلا ما سر بندر چابهار کار میکنیم. بندر چابهار فعلا یک طرح است، یک تئوری است، هنوز به عمل تبدیل نشده، باید به عمل تبدیل شود و یک بندر بین المللی تبدیل شود. هرگاه با یک بندر بین المللی تبدیل شد ما میتونیم که بگیم که یک راه بدیل پیدا کردیم. به زمان کشور ما باید کوشش کنه که دیگه بنادر در بندر عقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان بنادر دیگه زمین سازی بسیار خوب کنه، تسهیلات به مردم ایجاد کنه، به سکتور خصوصی تسهیلات ایجاد کنه تا ما بتونیم بیشترین تجارت خود از بنادر دیگه هم داشته باشیم. و اگر گای وقت و باز وقت از طرف پاکستان بالای ما از لحاظ اقتصادی و چنین بندیزها وارد میشه، ما باید بتونیم که از دیگه بنادر و از راه بدیل استفاده کنیم تا نبانیم که در داخل کشور قیمت های اجناس بلند بره.
ډیر زیات مننه. یو پوښتنه دی صدیقی صاحب بچی له لوګر خې ټلیفون کړو. شاخلای سمر سیرت دوی دا ویل چې ډیورن دی ومنل شنو دا ډول مشکلات به نه پیښیږي. ستاسو په نظر اته دوی خوده ته ماذر ول چې ننګرهار او قندهار د مروس پر شي چې نور افغانستان خوندې شي، د دوی د سرګندونو په اړه څه وایست؟
بله ګورې صدیقی صاحب، فرشته زه فکر کوم د احساساتو د مخېله دا د یو صدیقی صاحب او یا د ولس یا د یو ولایت د خلکو خبره نه ده. د افغانستان یو ډېره قوي او ملي موضوع ده په داسې شکل باندې چې موږ د ډیورن خط او یا ننګرهار او قندهار او دا موضوعات زه فکر کوم احساساتي خبرې دي، چون دوی ته شاید زیان رسېدلی وي یا نورې چې ستونزې وي. خو په هر لحاظ دلته موږ نور مختلف مسایل لرو، مختلف لارې لرو، لکه شرلی صاحب چې ویلي مختلف بنادر لرو. دلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې د خپل د افغانستان د تجار د وسم نه د پوره سي او تجار د لر سي او هغه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره په دې رابطه وغږیږي. د تجارانو د وسم د موضوع نه د پوره لکه په شرلی صاحب چې ویلي تجاران شاید دومره وسي کولی چې هغه خپل اواز د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه پورته کړي، مګر نور څه یې واقع نه کېږي. خو دغلته د افغانستان حکومت ته دا موضوع باید ښکاره واضح چې څه باید وکړي په دې رابطه باندې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر راغلی زخلوال د افغانستان د خارجه وزارت د لارې نه او د افغانستان د نورو هغه ډیپلوماټیکو لارې نه چې پاکستان سره لري دا موضوع باید حل کړي. او په دې باندې نه کېږي چې د ډیورن خط ومنو یا مثلا موږ د خپل ولایتونه د لاسه ورکړو. ولې خپله خاوره نوڅه کولای نن کنګرهار غوړی، سبا هم دغه سړي کابل غوړی او ټول افغانستان غوړی. د پاکستان اهداف او موخې د افغانستان پر اړتیا باندې راځي او معلومه دي. خو د افغانستان ولسته هم د پکار نه ده نه ټول پرمن په حکومت واچو. د افغانستان ولسته هم د پکار ده چې د افغانستان د پخې حکومت ولې کې دوی مهم رول لري او باید دغه رول ولوبي. نه تنها دا چې د ټول بار موږ د افغانستان په حکومت باندې واچو دا وایو چې د افغانستان حکومت د وران لاین سره ومن یو د افغانستان حکومت دی ننګرهار ورکی او قندهار دی ورکی تر څو ورستو نور افغانستان آرام شي. هیڅ کله دغه موضوع نه دغه سي امکان نه لري. او دا د افغانستان هغه ټول پس منظر ته او ټول تاریخي قدامت ته او غټه صدمه واردېږي. نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي، مګر د افغانستان حکومت دومره توانایی شاید ونه لري چې پر زری حل کی خو په کار داده چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر په دې رابطه باندې جدي اقدامات وکړي او د افغانستان خارجه وزارت او نور چارواکي تر څو پورې وشي کولی ډیپلوماتیکو لارو دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي او د پاټکې کې دي چې دا مشکل د منځه لاړ شي.
تشکر جناب سیرت صاحب. حالا اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها را بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به ما نوشتن و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 اس ام اس کردن. محمد داوود یاتمیار نوشته که پاکستان هیچ وقت به وعده های خیش عمل نکرده و هر بار که وضعیت سیاسی بین پاکستان و افغانستان به طرف وخامت رفته، پاکستان متاسفانه از راه تورخم به شکل یک آله سیاسی کار گرفته. محمد توفیق رفیق زاده نوشته که داشتن همسایه مانند پاکستان یکی از بزرگترین دلایل بدبختی و همچنان مانع بزرگ برای رشد و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی ایمان می باشد و سایه بد این کشور مدام گوشه و کنار کشور ما را تاریک می سازد. عزیز پاییز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته وقتی از پیشروی اردوی پاکستان توسط نیروهای سرحدی ما جلوگیری میشه، اونا فوراً راه تورخم را بند میکنن، حتی کسانی که پاسپورت هم دارن متوقف میشن. ارزش ندادن به پاسپورت یک کشور چه معنا دارد و آیا این جنگ آشکار از پاکستان علیه ما نیست؟ این سوال را از مهمانای ما پرسیدن که بعداً مهمانا پاسخ خواهند داد. و از طریق تلفن افغان بیسیم دستگیر از هرات و شماره 818 اس ام اس فرستاده و می نویسه که به نظر ما پاکستان بدون فشار بین المللی و دولت های ابر قدرت و با استفاده از زور دیگر به ما احترام نمی گذارد.
بله، زب هم پیغامونه لیش روسته ولولمه. خو مخی تردی یو پشتنه لشاقل سیامودین پسرلی سایب سخه لرمه، ستاسو په نظر دی تورخم دی بندی دو لکبله تاسو مخی اشاره وکل چه افغانستان تا لس میلیون دلار به تاوانه اوشته وی، پاکستان هم فکر نکوی چه تاوان با اوشته وی، زکه چه هم دغه افغانان دی علاج لپاره پاکستان تزی او د یو راپور پر اساس وای په دنیا کې تر ټولو د توریزم په برخه کې تر ټولو زیاته ګټه په صحی توریزم کې ده، یعنی یو څوک چې بل هیواد ته د درملنې لپاره ځي ډېرې پیسې مصرفوي. نو فکر نه کوئ چې پاکستان به هم تاوان کړی وي؟
ډېره مننه. دک هیڅ شک نشته پاکستان هم تاوان کړی، دا تاوان مشترکاً هم د افغانانو وو هم د پاکستانی تجارانو څخه وو. تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې موږ د پاکستان ترانزیت حق را کړی، همدغسې موږ د پاکستان لپاره هم د ترانزیت حق ورکړی. پاکستان د افغانستان د لارې خپل اموال منځنۍ آسیا هیوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته لیږي. نو دوی هم دغه بندر ته ضرورت لري، مګر موږ د هغوی نه ډېر زیات ضرورت لرو. هغوی د هغوی دپاره که چیرې دا بندر یو میاشت دپاره هم وتړل سي ډېر زیان نه اوړي هغوی دپاره، مګر موږ دپاره ډېر زیات زیان اوړي، ځکه موږ په داخل کې سټاک نه لرو، ذخیرې نه لرو، زموږ د برق سیستم خراب دی، سم نه دی، اموال د ډېر وخت دپاره پکې ساتلی نیسو. همدغسې هر څه مو موقتي دی، که چیرې یو ورځ بند سي نو هر څه خراب دي، خلاص دي. دغه اموال دي چې روزانه انتقال مومي، هر ورځ ځي راځي. مثلا دوی نسي کولی، زموږ تجاران سره اوس داسې سهولت نشته چې خپل اموال د یو میاشت دپاره، د 15 ورځو دپاره، حداقل د یو هفتې دپاره وساتي، چې که چیرې د څو ورځو دپاره دا بندر ته تړل کیږي نو دا اموال د خلکو دپاره ورسیږي او بسنه وکړي بدبختانه. له بلې خوا نه تاسو د روغتیایي موضوعاتو یادونه وکړه. ګورئ، له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې په کابل کې ښه شفاخانې لرو، ښه روغتونونه شته دي، ښه تحصیلات او خدمتونه وړاندې کوي خلکو دپاره. زموږ خلک هم باید د دې دپاره چې د حب الوطني احساس په ټولو کې پیاوړی سي، خپل د حب الوطني د احساس له مخې هم باید په داخل کې خپل معاینات وکړي. اوس ډېر داسې امراض شته دي چې په افغانستان کې د هغوی تداوي امکان لري، کیدای سي چې دوی دلته تداوي وکړي. ضرورت بېخي نشته چې تاسو پاکستان ته ولاړ سي یا بل هېواد ته ولاړ سي. او په هغه جدي موضوعاتو کې چې مثلا په افغانستان کې امکان نه لري، دوی بیا کولی شي چې ولاړ سي. اوس مثلا دوی د هر یو وړوکي موضوع دپاره، وړوکي وړه ناروغۍ دپاره دوی پاکستان د منډه کوي. دا خلک هم دغسې په موږ باندې او په حکومت باندې داسې ډول فشار راوړی چې زموږ اقتصادي تر د پاکستان پورې منحصر کړی دی چې هر کار روسیا غوی هلته منډه کوي د بلې خوا دلته زموږ غږ په حکومت باندې دی چې څو وخت سره ژمنه وکړه چې تجارانو لپاره موږ ځمکه ورکوو ځایونه ورکوو چې دوی په افغانستان کې خپل پانګونه وکړي ځمکه ورته نه دي ورکړل شوي په سمه توګه نه ویشل کېږي تجار چې کله ځمکو ته ورځي هغه ځمکه داسې وي چې یا د بل چا په نامه وي او یا هم جنجالي ځمکه کوي او یا هم د ساحې څخه لرې وي نو که چېرې تجار ته زمینه سازي وکړي ځمکه ورکړل شي د مالیاتو نه معاف شي او څو وخت لپاره او امنیتي اوضاع لږ څه ښه شي تجاران به په افغانستان کې راشي پانګونه وکړي موږ به لوی روغتونونه جوړ کړو هېڅ په ضرورت نه وي چې پاکستان زموږ افغانان به نور پاکستان ته ولاړ شي او هلته چیک اپ یا معایناتو خپل ترسره کړي دوی بیا کولی شي چې په افغانستان کې هم ترسره کړي د ستاسو سوال په مطابق که ووایم چې هو دا زیان پاکستاني تجارانو ته هم اوښتی خو پاکستاني تجاران ترې ډېر زیات متضرر شوي نه دي لکه څومره چې زموږ افغاني تجاران متضرر شوي دي ما تاسو ته د توقف موضوع هم یاده کړه چې زموږ کنټینر چې کله د کرښې هغه غاړې ته بیا ورځ هم متوقف شي په هغه باندې $100 راځي نو څلور ورځې چې یو کنټینر $400 سو هلته مثلا په زرګونه کنټینر متوقف شوي دي نو دا په زرګونه $100 باندې دومره زیان زموږ تجارانو ته واوښته دوی به حکومت ته ورکړی وای دا هغه څه دي چې موږ سیړو ګورو نو دا زموږ په تاوان ډېر وه ما مخکې هم په حکومت باندې خبرې وکړې حکومت باید لاس په کار شي تر ډېره حده پورې په داخل کې تحصیلات ایجاد کړي زموږ خارجي سوداګر چې کله افغانستان ته راځي نو هغوی په اوله برخه کې دوی چې زموږ امنیت باید تامین شي دوم دوی ته باید ځمکې ورکړل شي درېیم د زیربنا نه شتون دی چې دوی نسي کولی چې په ښه شکل خپل پانګونه په افغانستان کې وکړي دغه تحصیلات که د حکومت لخوا ایجاد شي نو زموږ په داخلي تجارت په ښه شکل لوشت
ډېر زیات مننه کوربدن نجیب ناصری لیکلی دی وایي د پاکستان سیاست او پالیسي د تورخم د دروازې په بندولو سره دا دی چې افغانانو ته خپل زور وښیي او د ملي یووالي حکومت ناتوانه ثابت کړي نور محمد حقیار له هلمند لیکلی افغان حکومت باید دغه مفکوره له مغزو وباسي چې افغانستان و پاکستان ته مجبوریت لري سید صدرالدین آغا خان له هلمند لیکلی دی یو بل لاره د افغانستان حکومت ولټوي لکه د ایران او داسې نورو بل اوریدونکی غلام سرور حبیب زاده لیکلی دی چې د افغانستان حکومت کولی شي د منځنۍ آسیا او ایران له لارو څخه استفاده وکړي همداراز نظیفه احساس د فیسبوک له لارې لیکلی دی و د سلو کالو دشمن ته هیڅکله باید د دوستۍ تمون شي افغان دولت ته پکار دی چې هر هم ممکنه اقتصادي لاره چې ورته وي هغه ولټوي او افغانان له دغو تکلیفونو خلاص کېدی دی روسیې هند تاجکستان او ازبکستان او عربي هیوادونو سره د راکړې ورکړې تجویز هم کړی دی او ویلی دی چې په دې شکل به د پاکستان له احتیاج افغانستان خلاص شي
تشکر از پیام هایی که تا به حال فرستادین چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم به شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین و یا هم به آدرس سکایپ ما زنگ بزنین آدرس ما است رادیو نقطه آزادی تا لحظات بعد تلفن ها را هم پاسخ خواهیم داد و شماره تلفن را هم با شما خواهیم گفت در این برنامه که روی بسته بودن دروازه سرحدی تورخم بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم مهمانان ما هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما هستند جناب سیرت صاحب سوال دیگر از شما میخوایم مطرح بکنم که حالا چی میشه حالا حکومت افغانستان از چه راهها و مجراهای قانونی میتونه در این قسمت کار بکنه تا اینکه ضمانت های بین المللی دریافت بکنه که چنین دروازه های مهم مرزی در آینده به خاطر مشکلاتی که زمان ها و زمان های خیلی قدیم در افغانستان وجود داره بسته نمانه و مردمی که در دو طرف دروازه انتظار میکشن با چنین مشکلات روبرو نشن و همزمان پاکستان از نگاه قوانین بین المللی چقدر حق داره که دروازه خود را بر روی مسافرین ببنده که سفارتش به اونا ویزه داده
خو ګورې دلته موږ مختلف ستونزې لرو د افغانستان د حکومت د پاکستان سره د پاکستان حکومت د افغانستان سره دلته ډېر پخوانه لکه خور څه لیکلي وو چې څو کاله دښمن ته موږ دوست په نظر نه ګورو دا موضوعات خیر پر شو د احساساتو د مخې دا موضوعات لیکل کېږي یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده د افغانستان حکومت لپاره څه اوس د اوس لپاره لکه دی پسردی سب دخلی نسی منگوارو دی چه پا میلیون دالر بانه تا دالر و تاوان سوا دی 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 پا دی حال لار پیدا که دی حال خلا رداره چی دی افغانستان حکومت پا دی باندی تیس یو جدی اقدام رو که لطروس زخلال سب درست را خبری کردی پا پاکستان که مگر دقا موضوع دی را جدی نده لطروس پوره دا موضوع دی را عادی در رسانه دا موضوع رخلی اغا مسافرین خیلی دی بازید بارو خواهو تا مگر حکومت دی افغانستان پا دی بانی دیر جدی نده دی منگ رئیس جمهور دی منگ اجرای رئیس و نور و نور خو پا کار داره چی دا موضوع دیر جدی نظر واشی پا دی بانی و ترچو پور دیر پاره و دست دی حال را پیدا که چی دایمان دی پاره در افغانستان و در پاکستان ترمنز کم ترانزیتی رو بیت سیدی کم اقتصاد
هم همین راه حلی که شما پیشنهاد میکنین میگین جدی بحث بکنه دقیقا چی میخواین چی اقدام بکنه حکومت افغانستان
دقیقا باید دوی دی دیپلماتیک کلارون استفاده و که ترسو پوری دی افغانستان پا حکومت دی پاکستان پا حکومت باندی دقیق فشار روری چی دقیق دی مشکل تا دی حل لار پیدا کی او کچیر تا دقیق موضوع پا دی خبر دی لار نکی گی دی افغانستان حکومت باید ملل متحد تا یا نریوال دی بینملی دقیق تا در نیت دی امنیت شورا تا دقیق شکایتو که ترسو پوری دقیق مشکل حل سی دقیق دی د پاکستان سره اقتصادي روابط لرو تجارتي روابط لرو یا من ضرورت لرو هغه هم من ضرورت لري چې خپل مالونه دغه لر نه منځنۍ اسیا ته ویسي خو دا چې لکه په سړي سره چې دوه مرزيان او تاوان چې افغانستان لري ځکه چې موږ صرفخانې نه لرو نور مشکلات او ستونزې لرو تجاران ډیر مسؤل نه دي مال مسؤل نه دي دولت مسؤل نه دي په پاکستان کې دا مشکل ډیر بریده پور نه سلته امکانات سري خو پاکستان دغه لر نه غوړي چې په افغانستان حکومت باندې فشار واچي ترڅو پر د افغانستان خوراندې کې وازنۍ هدف دغه خپل ساختمان او خپل کارونه ال تجور کی مگر د پاکستان حکومت ولې دغه کار کوي او یاد دي لپاره د اجرا ضمانت به څنګه چې دا کار به دوی کی د افغانستان حکومت په دې رابطه باندې باید پاکستان د مقاماتو سره خو متاسفانه که هر څومره ویل چې بیا هم کمه ده چې موږ لکه د سولې خبرې سره روان وي څلور جانبو تر خوانه چې چین او هندستان او امریکا یې غړیتوب لري او پاکستان هیڅ نتیجه او پایله موږ ونه لیدله دغه چې دا خو ډېر عادي موضوع ده دې نتیجه زه فکر نه کوم که ډېره د سیدغې چې د افغانستان ولس ته خیر رسیږي خو بیا هم د افغانستان حکومت دا په کار نه منحج دی او دولت منحج دی او حکومت منحج دی ډېر چې د خلکو ورته رایه ورکړې او حکومت یې منځ ته راوړې ده چې تر څو پورې وشي کولی دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کی دا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده خلک د دروازې
سیرت صاحب وبخښئ فکر نه کوئ چې په نړیواله ټولنه کې به شاید د پاکستان په مقابل کې څوک د افغانستان د دریز ملاتړ نه کوي
ګوري دا خبره هم شاید تر ډېره بریده پورې درست دی خو دا په دې معنی نه چې افغانستان د دې ټولنې غړی نه ده د نړیوالې ټولنې غړی نه ده افغانستان باید ځان ثابت کړي په دغه په مختلفو شرایطو کې دلته دا بس د موږ لږ بډې خواته بیا ځي افغانستان داسې حکومت ده د فلحال لپاره چې په فساد باندې ککړ دی دنیاوال پرې باور نه کوي په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړی حد اقل د یو تجار زندګي او د یو تجار مال او دارایي مسؤلیت مسؤونه نه ده امنیتي ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي اختطافونه سترګې مسؤل یعنې دلته ډېر نور مشکلات دي چې د افغانستان اعتبار یې په نړیواله سطحه باندې صفر کې ضرب کړی دی خو باوجود دې هم افغانستان حکومت حکومتداري یا ښه حکومتداري په څه معنا ده دلته موږ مشران لرو دلته موږ رئیس جمهور لرو اجرایه رئیس لرو هسې د سټیج تر څه ودرېږي د خبرو مخه یې نه نیول کېږي چې څخلې ته راځي هغه وایي خو منظور دا ده چې دغسې مشکلاتو ته باید د حل لاره پیدا کړي دا خبرې کول ډېر اسانه دي هر څوک یې کولی شي مګر اصلي خبره دا ده چې مشکل پیدا شي او د حل لاره طرحه شي زموږ څنګه د حل لاره هغې ته پیدا کړو دا ډېره مهمه خبره ده خو متاسفانه چې په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دغسې استعداد نشته دی چې دغه یو وړې موضوع ده تاسو وګورئ تورخم د بندر د لارې بندول سره دي چې موږ قرارداد دغو سره
سیرت صاحب وبخښئ ستاسو په نظر پاکستان اصلا څه غواړي آیا په دې امده د تورخم په مسله کې پاکستان ملامت و او که افغانستان دا مسله هم ده البته پاکستان وایي چې دوی هلته از غند سیم تیره و د دې لپاره چې غیر قانوني مهاجر ورځي دوی نور په تنګ دي له مهاجرو او افغانستان بیا وایي چې نه پاکستان غوښتل چې هلته پل تیر کړي کومه پوسته یې ده چې د افغانستان په خاوره کې دننه ده البته پوسته مخکې جوړه شوې ده او هغې ته یې پل جوړو اما که چېرته د افغانستان ادعا سمه وي او د پاکستان سمه نه وي نو پاکستان بیا څه غواړي غوښتنه یې څه ده اصلا
ګوري زه د دې راز شاهد یم چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت هلته هغه پل چې تېرېږي دا د افغانستان هېڅکله د افغانستان حکومت بېچاره
په لالپور ولسوالۍ کې او په مختلف ولسوالۍ کې سرحدي ولسوالۍ کې په کیلومتر کیلومتر پاکستان نه داخل شوی راغلی دی. خلکو ته هلته امکانات او سهولتونه یې مهیا کړي دي. هېڅکله د پاکستان دا خبره درسته نه ده چې اغزن سیمونه خواتیرېږي او غیر قانوني مهاجر دوی ته وړي. هلته مهاجرو ته دوی په تورخم کې خلکو کارت پاسپورټ به سره نو کارت بهتي غوښته پاکستانۍ چې مونږ د مهاجرو ته کارتونه که هغه بولو په تذکیره باندې به سړی پرېښودل. دلته د پاکستان نور مسایل ته قابل د بحث دي او هېڅکله د پاکستان دغه ادا درسته نه ده چې دوی دلته اغزن سیم تېر اوسه تر څو پورې غیر قانوني مهاجر را نیسي. په پاکستان کې بدون د پاسپورټ والا نه کوم مهاجر قانوني دی چې هلته وسیږي. خو هغه دوی په خپله ځانته قانوني ګرځول چې دوی ګټې پکې خوندي دي. مګر هېڅکله هم دا موضوع په دې شکل باندې د پاکستان او د افغانستان حکومت
نو بیا غوښتنه څه ده؟
پول هلته جوړ نه کېږي او ساختمان جوړ نه کېږي. په همدې خاطر باندې دوی په شکل د شکل فشار راشي تر څو پورې د هغوی ساختمان جوړولو ته یو لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي.
بله، شماره ټلیفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
من او خلوص ته خدا شکر کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته بل خصوص د شنه اسمان د خبرونه دوه چلوونکو ته سلام سره او نیمه سره ته او دوی محترم ملمنو ته زمينه او خلوص ته خدا سلامونه وړاندې کوم او سلام از د پښتونخوا پښتنو ته پیغامبرم ترڅو د سامراجانو باندې زور واچي چې د پښتون دروازه خلاصه کړي. ځکه چې د ټولو امانات یو دي او د ټولو ته کوم ځای چې د درې دېرشم د سنا سیزده سیونو څخه یعنې د نهه دېرشم کال څخه زه د پاکستان او افغانستان دغه چارې څارم. نو پاکستان زموږ سره هر وخت په دوګونی سیاست باندې مخ دي او دا دوګونی سیاست به تر څو وي. نو زما د محترم جمهور رئیس او د محترم اجرائیه رئیس څخه دا هیله ده چې دوی خپل یو تصمیم باید ونیسي. دوی پاکستانیان کله مونږ په یوه خبره کله په بله خبره غولوي. اوس یې داسې یو کار جوړ کړی دی چې د پښتنو ترمنځ بېلتون راولي او د افغانانو ترمنځ بېلتون راولي او یو قتل عام جوړ کړي، یو قیمتي جوړ کړي، نرخونه لوړ کړي او نور کارونه وکړي. د ګوشتی په ولسوالۍ کې، د لالپورې په ولسوالۍ کې او په نورو په ولسوالۍ کې یو تعداد خلک دي صاحبه چې هغوی پاکستاني شناختي کارتونه لري. د هغو په وسیله سره دوی راغلي دي دلته، غواړي چې بعضې بعضې پوستې او بعضې بعضې تاسیسات جوړ کړي. زما د دولت څخه چې دغه خلک باید پیدا کړي او د دغو خلک باید غم وخوري. او زما ستاسو د مېلمنو څخه دا سوال دی که پاکستانیان همدا رقم ظلم و ستم، همدا رقم ظالمی د دې کوند او روند اعتمادو په باره کې چې هم د سرحد هاخوا ته هم د سرحد دې خوا ته موجود دي وکړي، بل اخره د دې خلکو سرنوشت به څه وي؟
تشکر زلمان و اجازه بدین شنونده دیگه هم روی خط هست. لطفا یک بار دیگه تقاضا میکنم مختصر و کوتاه صحبت بکنین که شنونده های زیاد روی خط تلفن انتظار میمانن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
تشکر آقای مرزبان. سلام های خود به شما، برای همکار سن ساربان سای بوده، هم میمانه گرام قدر سن از عزیمی هستم و زولتی.
تشکر آقای عزیمی، خوش آمده این، بفرماین.
سیست من بوده. تشکر. سوال ما از میمانه ای است که آیا اگر دروازه ترخم بروی افغانا بسته میشه پاکستان از این آیا ضرر میبینه یا نه؟ و دیگر آیا ای بخاطر فشار دادن سیاسی پاکستان بر حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان در این روزا بسیاری تو سخنرانی سخت و تلخ را در مقابل پاکستان داره؟ آیا ای بسته کردن دروازه ترخم و تیر کردن سیم خاردار یک
بهانه
نیست در مقابل
دولت
افغانستان؟
عزیمی صاحب، اولی پشتنی تم جواب ویل شویده، دوم پشتنی جواب بدر که بل اوریدون که دی سکایپ لاری لرو. میرابانی که وی یو چجر دی سکایپ لطریق اوریدون که لرو، جان معرفی که.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام علیم صاحب لکه چی است؟
مننه حلیم ما در کابل نستاس افتاس طول اوریدون که تخبل نیک احترامات رو اندیکاو ما دام رابندی مورد که من نظر داده چه دا خود ترسو چه اساسی بنیادی حل نسی هر وقت دغه سی دا طالبان وقت که دا مونگ لیدلی دا سرحد بام دغه سی بندیده او خلق با مشکلات مواجه و نوزما هم دغه نظر ری ترسو دیورن کرخه مسئله حل نشی دا بام دغه سی پاتی او دیورن مسئله از په ملمنون از ما پختنه دا چې دا به سوه خلکی گیز مونگ هم پارلومان لرو قانی حکومت لرو آغیم لری ولی لوی جرگر دا غسی دغه مسئله ولی نه خلکی گی مونگ چه دیورن کرخه غواړو اگه دیورن دا کرخه خلق مونگ تا کافران ویز مونگ پزد جهاد که هم داوست مونگ بیخی مسلمانان که نیسا مونگ داغی پخاطر دا سلوی خال قربانی ورکو زم پا دی معاپقه ما چه خلق مونگ نگواردی مونگ آقوی نگواردو داغا مسئله دی پرسته تو پیجنی داغا مسئله حل شید
سایی سو منانا سلامت تو سپنی موضوع خبری هم وشوی پر حال بل آوردون که املرو زن معرفی که بیا با ورشو ملمنو تا دی تلفون للاری
بفرماین رادیو آزادی است. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود.
ملک چه خبری؟
فکر میکنم صدایشان درست نمه، تلفن مشکل پیدا کرده. خب از طریق تلفن خب یک شنونده دیگه باشن صحبت میکنیم، بعد از او برمیگردیم با مهمان ها، وقت کم هست. سلام علیکم، بفرمایید.
تلفن کردم، تلفنشون قطع شد. آقای بازیمی پوشتنه.
بله، سوال آقای بازیمی همین بود که آیا بسته شدن دروازه ترخم پاسخ به اظهارات تند اخیر مقام های افغان بر علیه پاکستان نیست؟ جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقای تجارتخانه افغانستان، میخوایم این سوال را از شما بپرسم.
تشکر، زنده باشن. هر عکس العمل پاکستان که در مقابل افغانستان می باشه و هر قیوداتی که از طرف پاکستان می آید یک هدف خاص خود داره، بدون شک که در اواخر رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره تر شده و خرابتر شده. پاکستان هم کوشش میکنه که تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه و قیودات بیاوره. تا وقتی که چند کار نشوه ما نمیتونیم که رابط باثبات با پاکستان داشته باشیم. چند موضوع همیشه ما با شما کوتاه اشاره میکنم. یکی، خوشبختانه که در می اواخر شما خبر شدین پروژه کاسا 1000 رسما افتتاح شد. پروژه کاسا پروژه هست که از افغانستان میگذره به پاکستان برق میفرستن، از تاجیکستان و از قزاقستان. این پروژه خدا کنه که به زودترین فرصت عملی شوه. اگر عملی شد میشه که یک نقطه فشار بالای پاکستان باشه. هرگاه اگر اختلاف اگر مشکلات به ما ایجاد میکرد میتونیم که باز از امیر راه ترانزیتی بالای پاکستان فشار بیاریم. پروژه دوم پروژه تاپی است که پای پاکستان و هندستان هم دخیل است. هرگاه این پروژه عملی شوه ما میتونیم که یک بدیل خوب داشته باشیم و یک نقطه فشار خوب بالای پاکستان هم داشته باشیم. و ما مطمئن هستم که پاکستان هم در آن وقت نمیخواد که زیاد مداخله کنه، چون نقاط فشارش به دست افغانستان میافته. اگر چنین کار نشوه و هیچ وقت ما نقطه فشار بالای پاکستان نداشته باشیم، هر چیزی که بخواد پاکستان و هر رقم که دل پاکستان بخواد بالای ما فشار میاره. بدبختانه یک حقیقت بسیار تلخ است. و دبخش سیوم موقعیت ترانزیتی افغانستان، فعلا حکومت افغانستان کدام پلان های بزرگی که به افغانستان داره و میخواهی که افغانستان را به یک کشور ترانزیتی تبدیل کنه؟ هرگاه به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد، پاکستان خود به خود تابع افغانستان میشه. وقتی تابع افغانستان شد، در هیچ صورت به هیچ صورت به کشور ما، به مردم ما مشکلات ایجاد نمیکنه، چون نفع پاکستان هم در جا مورد نظر می باشه. و در زمان ما رابط خوب می خواهیم که با کشورهای سارت داشته باشیم، کشورهای آسیای جنوبی. و خوشبختانه چند روز قبل شما شاهد بودن که از کشورهای سارک تجارای بسیار مطرح آمدن به افغانستان و خواستن که با افغانستان رابط خوب داشته باشن و حتی جین وینچرس یا شرکت های مشترک المنافعی با افغانستان ایجاد کنن. یک نظر بسیار خوب بود. هرگاه بین ما دو کشور پاکستان و افغانستان شرکت های مشترک المنافع ایجاد شوه، باز در این صورت منافع هر دو کشور مطرح میشه. وقتی منافع هر دو کشور مطرح شد، پاکستان باز نمیتونه که بالای ما فشار بیاره، چون منافع خودشان هم مطرح میشه. بعد وقتا فعلا از طرف حکومت افغانستان نقطه فشار بالای پاکستان هیچ نیست و هم چنان راهی بدیل
یعنی
که
فعلا افغانستان به فشار کومه وسیله و هر بنلری خو پراتون کی که تاسو فکر کوی چې دغه پروژه د اجرا په صورت کې کیدای شي چې افغانستان هم د فشار وسایل ترلاسه. شاغله سیرت تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ول اقدام نکوي، زغرد اقدام دیو کې قاطع اقدام دیو کې په نړیوالو ټولنه کې دی شکایت وکي، لیکن اوس د دې خبرو داسې معلومه شوه، یو اوریدونکي هم مخکې اشاره وکړه چې پاکستان درې ورځې د تورخم بندر وتاړو، نو د افغانانو چیغې پورته شوې او مشکلات معلوم شول. او مخکې اوریدونکي عظیمي صاحب وویل چې آیا د پاکستان دغه وروستی فشار د دې لپاره نه ده چې افغان چارواکو په وروستیو کې په پاکستان انتقادونه وکړل، نو چې څو واړه انتقادونه یې په داخل کې وکړل پاکستان دغسې عکس العمل وښود، که افغانستان تر دې پراخ عکس العمل وشي د پاکستان ځواب به څه وي؟ بیا
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا چې د پاکستان دپاره د فشار دپاره افغانستان څه نه لري، دا یوه درسته ده. نړۍ کې ډېر هېوادونه دغسې دي، همسایه هېوادونه چې یو بل سره مختلف روابط لري، مګر د حل لارې چارې د همدغې نړیوالې ټولنې د لارې نه د حل لارې ورته پیدا کېږي او کولی شي د مشکل حل کړي. د افغانستان حکومت هم سره دې چې د دغې وروستیو اظهاراتو په اساس باندې پاکستان خلاف ورکو، پاکستان دغه عکس العمل وښود، خو زه ډېر مطمئن په دې نه یم چې پاکستان به دا کار د دې په خاطر کړی وي. پاکستان په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د الف نه تر یا پورې یا د ای نه تر زیټه پورې ټول موارد، اکثره موارد د پاکستان د لارې تمویلېږي، هغوی کولی شي په موضوع کې ښه جدي مداخله وکړي. خو زه وایم چې که چېرته پاکستان غواړي چې وبخي افغانستان غواړي چې دا مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، نو کولی شي دغه موضوع په نړیوالو ټولنو د لارې نه، د نورو هغه هېوادونو د لارې نه، چې دغلته دخیل دي، کولی شي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او ښه لاره به دا وي چې د دغې بانې یا دغې پلمې په اساس باندې پاکستان یا د افغانستان یا د افغانستان تجارت وزارت د نورو مختلفو نورو هېوادونو